خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان د څنګه مشر جان الف وایي وچکالی د مرستو ډراماتیک کمښت او ایران او پاکستان د 1.5 میلیون افغانانو جبري ستنیدو په افغانستان کې چې یو بېوزله هیواد دی د شدید خوارزواکۍ ویره رامنځته کړې ده. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې موږ باید د قحطۍ څخه د مخنیوي لپاره هر هغه څه وکړو چې موږ یې کولای شو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې په افغانستان کې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د ټولو پروګرامونو لپاره نږدې 509 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. حال دا چې دوی تر اوسه یوازې 155 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. بلورته د طالبانو د اقتصادي چارو مرستیال وزیر دفتر په یو بیان کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 د وړو د تولید فابریکې فعالیت کوي او افغانستان د خپل اړتیا وړ شاوخوا 75 نوړه په کور دننه تولیدوي. اعلامیه زیاته کړې چې افغانستان په کال کې شاوخوا 6 میلیونه ټنه وړو ته اړتیا لري چې 3.5 میلیونه ټنه اوس مهال په کور دننه تولیدېږي. دا خبره په داسې مهال کې کیږي چې ډیرای افغانان له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره لاس او ګریوان دي. په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته چمتووالی روان دی. د امریکا او د اوکراین ولسمشران ټاکل شوي چې نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري او داسې ویل کېږي چې د دواړو مشرانو دغه لیدو کتو به د اروپایي مشرانو په مخ کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو جمعې په ورځ په الاسکا کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. که څه هم د دوی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو وروسته ښاغلي ټرمپ څرګنده کړه چې لوی پرمختګ پکې وشو او دغه پرمختګونه به تعقیب ته اړتیا لري. د افغانستان د ښکلا او فټنس ملي لوبډلې شپږ لوبغاړي د تایلند په کوربتوب د آسیا د ښکلا او فټنس په اتلولۍ کې د ګډون لپاره بنکاک ته تللي دي. د افغانستان د ښکلا او فټنس فدراسیون نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ملي لوبډلې دا لوبغاړي د آسیا د ښکلا او فټنس په 55 دور سیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته روان شول. دغه فدراسیون دوه ورځې مخکې ویلي وو چې دا لوبغاړي په خپل لګښت په اتلولۍ کې برخه اخلي. د معلوماتو له مخې دا سیالي به په اګست میاشت کې د تایلند په کوربتوب ترسره شي. او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ ویلي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د سختو بارانونو له امله تر 2 ساعتو ځنډیدو وروسته د ژغورنې او مرستې عملیات بیا پیل شوي دي. د سختو بارانونو له امله سیلابونو تر اوسه تر 300 زیات کسان وژلي. د پاکستان د طبي پیښو د مدیریت ملي ادارې ویلي چې له جمعې راهیسې سختو بارانونو په 2 شمالي ولسوالیو کې درانه تلفات او زیانونه اړولي. زیانمنو شوو کورنیو ویلي چې لاسنیوي ته لازم تدابیر نه دي ترسره شوي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه ویلي چې افغانستان کې د خزو د حقوقو د نقض ناورین عادی کېدو خواته روان دی. دوی ویلي تیر 4 کلونو کې د طالبانو لزګونه فرمانونو د ښځو حقونه، ازادۍ او ټولنیز فعالیتونه سخت محدود کړي، خو د طالبانو حکومت بیا د دغو ډول نیوکو په غبرګون کې د خپلو تګلارو او فرمانونو ننګه کړې او ویلي دي چې د دوی فرمانونه او هغه کومې تګلارې چې لري له اسلامي شریعت او دغه راز د افغانستان د خلکو له دود دستور او کلتور سره سمې دي. افغانستان کې خزمنتوب څومره لویه ننګونه ده دا مهال؟ د ملګرو ملتونو اندېښنې په څه معنا او دا چې د بشري حقونو د نقص ناورین عادي کېږي دا په څه معنا او څه کول پکار دي ترڅو دغه نقص له عادي کېدو وژغورل سي؟ دا زما حق د خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد مستوره سیلاب، د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی او محصله او د زده کړو فعاله سوریا خان. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده که چیرته د اړیکه واس نه لرئ لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږ تخنیکی همکار طاهر روخان به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. اړیکه وروسته ونیسئ. اوس باس له خپلو میلمنو سره شروع کوو. میرمن سیلاب، ستړي مشي، راځئ باس له تاسو نه پیل کړو. تاسو دغه تحولات د نږدې ګورئ، دغه کوم فرمانونه چې د طالبانو د حکومت لخوا نه صادر شوی دی غیزه لنګدی محسوسوي د ملګرو ملتونو دغه اندېښنه څومره پر ځای ده چې ویلې دي د سلور کلونو وروسته اوس په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص ناورین د عادي کېدو خواته روان دی. آیا همداسې ده؟
سلامونه جناب لودین صاحب تاسو ته، درنو میلو ته، ټول اوریدونکو ته، ان شاء الله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. جناب لودین صاحب، ډېره مهمه موضوع ده او متاسفانه چې دغه خبره چې مطرح شوې همدا او مطابق د هغو گزارشاتو چې نن پخش کېږي په دننه افغانستان کې، او هغه گزارشات چې د ملګرو ملتونو یا د هغو سازمانونو چې هغوی فعالیت لري د آدرس نه شي، دا ټول پر ځای دي او دا حقیقت لري. راځي پیل له دینو کو چې کله په 2021 کال کې جمهوری نظام سقوط وکړ، نو متاسفانه او بدبختانه چې هغه لویه قرباني د افغانستان ملي او د افغانستان ځینې چې دوی تر اوسه پورې هم دا قرباني ورکوي. نو مختلف جواب باندې او په مختلفو تکتیکونو باندې دغه فرمانونه صادر کیږي او صادر شوي دي. لکه د دسمبر په میاشت کې هم صادر شول، د مارچ په میاشت کې هم، د انډیا پر سانیم باندې بندیز ولګي. متاسفانه ولس هغه غبرګون چې باید ښودوي، هغه سیاسونو هغه غبرګون چې باید ښودوي هغه یې ونه ښود. همداسې د فبروري په میاشت کې بیا د ښځو په حقونو باندې بندیز ولګي، او دای د عورت ممبره چې اګه چې بازي ما دا خبره مطرح کړه، اما واکمن نظام او د دې نظام دې ته ډېر جدي توجه نه کړ. او د خوشنۍ ځای دا ده چې دا خبره آهسته لیږي، آهسته آهسته نړیوال هم د دې ناورین سره او حالت روان ده. دا مختلف دلایل لري او مختلف دما په نظر باندې مختلف علتونه هم لري. یو یې هغه داخلي علتونه دي چې موږ او تاسو شاهدان په دننه افغانستان کې، لکه د افغانستان یعنی اکثریت خلک کافي اندازه سواد نه لري. عرفي مسله ډېره زیاته مهمه ده او د بحث وړ ده چې متاسفانه افغانستان خلک او مونږ او تاسو ټول په دې ټولنه کې چې ژوند کوو، مونږ ته عرف ارجحیت لري. نظر دې ته چې مونږ قانون ته وګورو او مونږ شریعت ته وګورو، او متاسفانه دغه موضوع ته هم د شرعي توجیه ورکول کېږي چې خلکو د مذهبي احساساتونه سوء استفاده ده. بل مهمه خبره دا ده د سیاسونو هغه غبرګون چې باید دوی ښودلی وای، نه تنها دا چې دوی د افغانستان نه بهر ناستې هلته ناستې افغانستان د
بله میرمن سیلاب وبخی تاسو سره به بیرته اړیکه ونیسو. لږ زره مو دغه کیفیت سم نه دی، خبرې به بیا وروسته ستاسو بشپړې واورو، ځکه اوس در سره اړیکه پرې کوو که چیرته امکان وي د اړیکې یو بل چینل نه استفاده وکړو چې د غږ ملک سم راسي. روخان صاحب به هڅه وکړي چې ستاسو موبایل شمیرې سره اړیکه ونیسي. د واتس اپ په ځای ځکه په افغانستان کې انټرنیټ کمزوری دی، د واتس اپ اړیکه سمه نه وي. ګلۍ ولی هم را سره میلمنه ده. میرمن ولی، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تاسو د ملګرو ملتونو پر دې اندېښنې باندې څه وایې چې ویلې دي د بشري حقونو د نقص ناورین د عادي کېدو خواته روان دی؟ آیا ملګري ملتونه ستړي شوي، نړیوال ستړي شوي، او کنه د طالبانو حکومت چې اوس له سرپرستۍ نه ووته، دوی کې د شاتګ کومه نښه نښانه نه لیدل کېږي له خپلو تګلارو؟
مننه لودین صاحب، تر هر څه مخکې زما سلامونه ومنئ تاسو او محترم اوریدونکي او حاضرین. دا چې فرضاً د ملګرو ملتونو اندېښنه د اندېښنې په دغه کې په راپور کې وزات راغلی دی چې فرضاً خلک ورسره عاجزېږي د دې پدیدې سره. دا داسې یو پدیده ده چې دا د ظلم او جهالت څخه رااخیستل شوې ده، او یو ټولنه چې تقریبا 30 میلیونه نفوس یا کم زیات لري، څلور کاله دې دغه جبر او یو غلاندې دغه کړې دي، ژوند کړې دي. نو دا عجیسوې نه ده، صرف دوی کوشش کوي دغه اوسني چارواکي چې دوی هیڅ رقم ملي مشروعیت دغه نه ورکوي، اولیت نه ورکوي، هیڅ رقم احترام نه ورته لري. نو فلحاظ ده که څلور کاله دغه خلک په درد کې ژوند کړي دي، په رنج کې ژوند کړي دي، او یا په توهینامیزو شرایطو کې ژوند کړي دي، دا دوی ته هیڅ نه ده مهمه. په دې خاطر چې زموږ خلکو هم ډېر عمر جنگ تیر کړی دی او نور دومره فټ نه دي چې فزن نور دغه رقم نورینونه او تزینونه ته نور هم تان ورکي او یا مبارزه ورسره وکړي. نو دوی لکه هغه ښکارڅوي اوسې چې د لیوه په خلکې او اخیری نفسونه باسي زموږ ملت اوس فعلا دغه رقم حیثیت لري. او دا چې فزن وقتاً فوقتاً ملل متحد یو اعلامیه نشر کړي، یو راپور نشر کړي، دا نو د دې په نظر اوس راځي سوي دي. مګر اډی کیسه خو هیڅ وخت نه ده موضوع هیڅ وخت نه راځي. دا د بشري حقوقو معلومدار او په زغرد نقص دی. دا د دې سره هیڅ رقم ملت توافق نشي درلودلی، هیڅ کله نشي درلودلی.
خا نو ملت خو اوس څه کول پکار دي؟ ځکه ملت خدا ستې چې په افغانستان کې غاګ نسی اوچتولی، همدغه رسنۍ دي چې د رسنۍ کې غاګ اوچتوي، خو هلته هم کوم کسان چې راځي د غاګ اوچتولو نو وروسته مثلا ډیر تضمین نه وي چې دوی سره به مثلا زور زیاتای نه کیږي. آیا فکر کوي دا غاګونه چې موجود دي د نن چې موږ تاسو خبرې کوو، میرمن سیلاب له افغانستان خبرې کوي، وروسته به بل ملمنه هم سټوډیو سره وصل شي، فکر کوي هم دا غاګونه به یو ورځ رنگ راوړي او عادي کېدونه به د حالات شغوري؟
دا خو یعنی یو شعر دی د ریچ اوسمه د شعر نوم ایسو چې هر کی دل دارد آرزو دارد. یعنی موږ د رښتیا هم هیله مده چې دغه یوازنی اوازونه چې دی، یوازنی غوونه چې دی، چې دا یو ورځ رنگ راوړي. مګر په حقیقت کې موږ تاسو پیژو چې دغه رقم ټولنې او د مملکت دغنی او غټ سیستم تغیر کول دا یو ډیر غټ قدم دی. دا ډیر غټ سایو تلاش غواړي. دا په یوازې په یوازنی غوونه یا فرضاً په بعضي مدني فعالانو دا فکر نه کوم، مګر هله مهمه شخص ثلاثه ده چې د دغه ملت سره کومه کوي چې فصل او څلورش کاله جنگ نورینونو او شاته پاتې کېدل څخه بل اخره یو ځای نه یو ځای زموږ ته شوز د فارو او د نجونو د مکتبونو د فارو به مخصوصا دا आवाज واوري او دا حالت او دا نورین په یو شکل نه په یو شکل د منځ یو شي. یعنی موږ فعلا د دې د یعنی د بې وسی حد دی، خو بیا هم مشخله هله غلط نه ورسره دا به وخت رنگ راوړي. او که په دغه کې په مجموع کې بل اخره دا غوونه کسرې دی چې بل اخره کېدل شي چې یو تغییر بدلون په دغه خلکو په منټالټی کې راوړي. فکر کوم
بله کور ودان ډیره مننه. سلامات او سي اوریدونکو ته وایي چې اوریدونکو تاسو اوس کولای سي اړیکه ونیسي ل خپل ملمنو نه پښتنه وکي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص پر اندېښنو باندې خبرې کوو. د ازما حق د خبرونه کې په همدې پلمه درې ملمنې را بلل شوې دي: د پانتون استاده مستوره سیلاب، د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی، او محصله او د زده کړو فعاله سوریا خان. په افغانستان کې له دواړو شمیرو سره تخنیکی ستونزې موجود دي. میرمن ولی، تاسو سره بیا هم پاتې کیږو. ملګری ملتونه ولې فکر کوي داسې په اسانه ځان خلاصوي؟ دوی وایي چې دغه وضعیت عادي کېدو خواته روان دی او اندېښنه ښیي، سره له دې چې د دوی حضور په افغانستان کې د پام وړ دی. یونما هلته پراخ حضور لري، دغه راز ډیپلوماتان سته هلته. دوی فکر کوي چې وسنه ده پوره، او که نه نور ستړي شوي دي. ډېرې وویل خو وایي چې په خبرو باندې عمل ونسو.
ملګری ملتونه دا چې فرضاً وختاً فوقتاً دی یو راپور نشر کړي، او فرضاً د ښځو د نجونو د وضعیت یا فرضاً د نورو بشري حقوقو د نقص څخه په وطن کې خبر ورکړي. دا د دوی وظیفه ده. دا کافي البته کافي نه ده زموږ ستاسو د ملت په دغه کې په حق کې، خو بیا هم یعنی یو تر هیڅ نو ښه دی. مګر دا چې دوی ولې یو تصمیم نه نیسي، یو بدلونکی تصمیم نه نیسي، دا خو معلومداره خبره ده. موږ تاسو د درېم نړۍ هېوادونو سره دوی بل رقم چلند لري. بالاخره دا یو داسې ګوند دی او سازمان دی وبخښي چې په هغه کې د خلک سره ټول شوي دي، او د دوی وظیفه ښه خبرونه رسول لري. د ځای پورې دوی نه اجرایوي قوه لري او نه مقننه قوه لري. سرس د بازو کنوانسیونو په اساس سره ټول شوي دي ملتونه، او یو د بل سره خبرداري ورکوي، او وختن فوقتن یو لږ جدي عمل هم کولای شي او حق لري. خو اوس موږ تاسو په د وطن په باره کې داسې شوي دي، د عمومي انظار د حرکت راغلي دي چې هغه خلک د هغو خلکو تصویر او جهالت لکه لازم او ملزوم چې سوي سره په غرب کې هم دغه رقم دی چې فرضاً دوی د افغانستان خبرونه واوري، یا فضل فجایع واوري یا جنایتونو په اړه کې واوري فکر کوي چې دا خو دخل ګو دغه حق دی او دې په کلونو کلونو په داسې حال کې چې دا درس نه دی موږ یو متمدن با غیور او با 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 همت ملتي او دا باید جست جست دغه ناورین څخه راووسی
کور ودان سلامت او سیمرمن ولی میرمن سیلاب هیله لرو چې استاسو غاک دازل سم و ورو مخکې مو خبره ما نیمګړې د پریکړې زکه چې غاک مسین راته تاسو د عرف او د افغانستان د خلکو د کم سیوادۍ خبره کوله نو اوس په مغو خبر باندې لکتام شي چې څه عوامل دي چې په افغانستان کې د خزو د حقونو نقص ادي کېدو خواته روان دي او آیا فکر کوي چې دغه غاګونه چې نن سبا په اوچتېږي تاسو له خوانه د کوم غاګو چتېږي میرمن ولی مثلا زموږ نور میلمانه او دغه په افغانستان کې بیلابل رسنۍ دي هڅه کوي چې هغه د خزو واقعي غاګ راپورته کړي فکر کوي دا به یو ورځ رنگ راوړي او نتیجه به ورکړي او کنه برعکس وضعیت به ورځ تر بلې متاسفانه یا له بده مرغه بدتری خواته رواني
سلام مجدد جناب لودین صاحب ان شاء الله چې تک می صحیح یې نه پېږم چې اصلي مشکل چې تر دا کوم
اوس خو سم ده
پاکستان خو معمولا د انټرنیټ مشکلې بل زه به اول خپل خواني بحث تکمیل کوم که تاسو اجازه یې بیا به تاسو سوال درسم دریمه مهمه مسله چې ما غوښتل غي باندې بحث وکم د نړیوالو دوګونی سیاست ده موږ تاسو شاهدان یو ځینی هیوادونه د افغانستان د فعلی نظام سره ډېر ښه سیاسي تعامل اقتصادي تعامل لري اما ځینې هیوادونه دي چې نه اصلا سیاسي تعاملات ورسره لري او نه هم د ښه او نه هم د بد جواب ورکوي چې دا متاسفانه ډېر یو ډیپلوماتیک اشتباه هم ده چې موږ او تاسو بیا وخت په دې باندې به خبرې هم وکړو درېمه مهمه مسله دا ده چې د نړیوالو توجه هم نور آهسته آهسته کمیدونکې ده په لومړي سر کې کله چې د دسمبر په میاشت کې او دغه آخري دار فرمان کې چې ښاغلي اخندزاده دا صادر کړ او هغه کې انسټیټیوټونه کلن بند شول د نجونو عالي تحصیلات هم بند شوي وو نو نړیوالو رسنیو دا ډېر په لوړه کچه باندې نړیوالو ته ورسول مختلفو هیوادونو دي کې غبرګون خود اسلامي هیوادونو خپل دریز مطرح کړو یعنی ډېر جدي توجه ته کېدل اما متاسفانه کله چې د اوکراین بحران رامنځته شو کله چې د فلسطین مسله د افریقا مسله همداسې نور بحرانونه موږ او تاسو شاهدان یو چې کله دا رامنځته شول نو آهسته د افغانستان د میرمنو د افغانستان د بشري ناورین د مسله اصلا کلن آسیا طرف ته کېښودل شوې دا چې مثلا ملګري ملتونه شورای امنیت مختلف سازمانونه اتحادی اروپا جامع مدني د افغانستان سیاسون د افغانستان نه بهر دوی خپل غږ پورته کوي یا مثلا گزارشات مطرح کیږي دا یو انتقادي اړخ لري یعنی نړیوالو ته دا ښودل چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت روان ده اما دا چې جدي توجه ورته وسي او د هیوادونو په لومړنیو بحثونو او د هغوی په سیاست کې داخل شي دا خبره اصلا په فعلي شرایطو کې هیڅ اصلا مطرح کیږي نه ولې نه د افغانستان د میرمنو غږ هغه چې د هر کونج نه د پورته کېږي دا د احترام او د قدر وړ ده په دې خاطر چې د تعلیم او د تحصیل مسله دا یو حق دی یو چا دا ترحم نه ده نه دا هم نرمش ده او دا د انجونو د میرمنو د دوی خپل حق ده دوی غواړي چې په شرعي چوکاټ کې دوی ته د خپل حق ورکولی شي مهمه دا نه ده چې یو څوک ډېر په لوړو تحصیلاتو باندې او ډېر هغوی عالي تحصیلاتو لري هغوی حتما دا مسله مطرح کړي د هر چا جایګاه په خپل اجتماعي موقف کې تأثیر گذاره ده د هر چا خبره په خپل اجتماعي موقف کې ډېر مؤثریت لري او موږ او تاسو شاهدان یو د افغانستان فعلي نظام نه داخلي مشروعیت لري او نه هم بین المللي مشروعیت لري هر هیواد ته چې موږ کله د هر هیواد د نمایندګۍ سره چې کله خبرې کیږي یا مثلا مختلفو مجالسو کې چې خبرې کیږي هغوی یو د دلایلو نه چې مثلا بعض هیوادونه سیاسي تعاملات نه لري یا مثلا هغوی ډېره توجه نه ورته کوي هغه فقط د انجونو د تعلیم د تحصیل او د دوی فعال ونډه په سیاسي ټولنه کې ده او زه امیدوار یم چې دا غږ د فعلي واکمن خپله په دننه افغانستان کې واوري او دې ته ډېره جدي توجه وکړي
کور ودان سلامت اوسې ډېره مننه اوس له بحث سره محصله او د زده کړو فعاله سوریا خان هم ملګری شوی. سوریا خان ستړی مشه د ملګری ملتونو د خبره چې د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ کې وکړه، ویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو کوم نقص چې روان دی، کوم ناورین چې روان دی، دا وایي عادي کېدو خواته روان دی. تاسو د یو محصل په توګه چې زده کړې مو نیمګړې پاتې دي، دې خبرې یا دې خبرداري څومره وزورولې، څومره اندېښمن کړې؟ علیکم السلام. غږ مو فکر کوم متاسفانه چې سم نه دی. سلام راغی، بیا مو غږ پرې شو سره. فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه ده، تخنیکی همکار به بیرته دغه اړیکه وګوري چې ستونزه چیرته ده. افغانستان سره د مخابراتو ستونزې متاسفانه چې ډېرې دي. نن میرمن ولی راځي له تاسو سره بحث وغځوو، بیا به سوریا خان ته هم وروسته نوبت ورکو. دغه د تحصیل یادونه چې کیږي، د تحصیل د دوام، دغه د ښځو د حقونو، داسې یوه هیله وه چې کله د طالبانو حکومت راغی دغه تګلارې اعلان کړې، هر څه امر ساري ته پرېښودل، ځکه د طالبانو د حکومت کابینه هم سرپرسته وه. اوس تازه شی دا ده چې سرپرستی هم دوی له منځه یوړه. د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ کې دا اعلان وشو چې نوره کابینه سرپرسته نه ده، او هر هغه چارواکی چې موظف دی په کومه څوکۍ باندې، هغه په هغه څوکۍ کې پاتې، او د سرپرستۍ کلمه به نوره نه کارول کېږي. دا معنا چې د هغه کوم بدلون تمه چې وه، د هغه کوم ټول شمولي تمه چې وه، د ملګرو ملتونو په وینا، د نړیوالو په وینا، هغه تمې یو څه وشکېدلې. د ښځو فعالانو ته دغه د سرپرستۍ کلمه له منځه وړل، دا په څه معنا؟ آیا فکر کوئ چې همدې ټکي د ملګرو ملتونو اندېښنه راپارولې ده، او دوی ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقص عادي کېدو خواته روان دی، چې دوی سرپرستي له منځه یوړه، کابینه یې له سرپرستۍ نه وویسته، تقریبا تلپاتې کابینه یې اعلان کړه؟
دا چې دوی فرضاً د دغه څلورمې کلیزې سره دا اعلان وکړي چې دا نه د سرپرستۍ څخه وویستي، فکر کوم که په دې کې کومې مزایاوې هم وي، هغه د ښځو دپاره فکر نه کوم چې ډېر تغییر دې وکړي د دوی پالیسي او د دوی تګلارې د ښځو د سیاستونو په مقابل کې. دا چې څلور کاله دوی د امر ثانی دروغجن وعدې لاندې خلک ماتل کړل، په میلیونونو، په زرګونو نجونې د مکتب څخه محروم کړلې، د لوړو تحصیلاتو څخه محروم کړلې، د امر ثانی چې دا خپله دوی هم پوهېدله، ټول خلک د بهر ملکونو خلک او سازمانونه، د بشري حقوقو سازمانونه هم پوهېدل چې دا صرف یو نقص د حقوقو، او بل هیڅ د دوی هم خپله پوهېدل چې دا دروغ وایي. خو خیر، دوی دغه دوهمه دوره کې چې راغلي دي، دغه د دوی دروغ فتن مسلکي شوي دي، په پوهېږي چې د کومو قوانینو سره سم دوی دروغ وایي چې تر اباده پورې دوی ته د مطلق ملامتۍ ګوت ور نه وړي. یعنې د وزیر تر کچې پورې دي پر دریځ ځایېدلي دي، او ویلي دي چې موږ خو همېش دپاره نه دي بند کړي، دا یو در امر ثانی پورې بندي. نو دا امر ثانی په څلور کاله کې دغه نه شو صادر، نه شو فعال، نه شو او عملي نه شو. نور نو دوی په دغه رقم د خلکو بخي ډیر وخت په اندازې ډیر وخت وځای کړی دي، او خپل دغه جنایتونه ته درې وو دربل نامه لاندې ادامه ورکوي. راوسو د سرپرست حکومت او تهیبته فکر کوم چې د ښځو په حقوقو، د ښځو په حالت کې به ډیر بدلون رانشي، او کرا غوسی حتی ډیر داسې ده چې دوی به نور هم شرایط پر ښځو تانکي، نور به هم محدود کړي، او نور به هم فرضاً د یو فرمان په واسطه یا بل فرمان په واسطه به دوی هغه اوسنی حالت چې پر ولادې دغه به هم د منځه یوسي. دا چې دوی سرپرستي د ځان څخه ایسته کړل، زه فکر کوم صرف د خپلو مزایاو لپاره، او د خپلو معاشونو او عایداتو د لوړېدلو لپاره، یا د خپل قوت د ټینګېدلو لپاره، نور خو نو په ملي مشروعیت او بینالمللي پېژندنه کې، یا په رسمه پېژندنه کې، هیڅ تغییر نه دی راغلی. دوی دغه سرپرستي فکر کوم چې هیڅ رقم توجه نه شي کولای چې دا ولې تغییر وکړل، او دا څلور کال ولې دي سرپرست. سرپرست خو فرض موقت دولت دی، بعض کارونو تګلارې مخته ونیسي او هغه اجرا کړي، هغه د نتیجو په اساس کې بیا دوی تصمیم ونیسي چې دا موږ دایمي او کانکریټ دولت شو. دوی خو هیڅ شی نه دي کړي، هیڅ تغییر نه دی راغلی په دغه حالت کې چې دوی ولې ځان د سرپرستۍ چې دا څلورمې کلیزه ته دوی منتظر وو، سرپرستۍ چې په کوم اساس ځان ونیسي. نو پاتې شو دا د سرپرستۍ تغییر، یا د دایمي دولت تغییر، فکر کوم چې اوسو چې به هیڅ رقم ارمغان ونه لري.
کور ودان سلامات اوسه میرمن ولی سورای خان زه هلال لرم چې ستاسو غږ او سم وی ما پښتنه مخ کې داسې وکړه چې دیوی محصل په توګه چې زده کړې مونږ غړي پاتې دي او ارمانونه مونږ غړي پاتې دي د ملګرو ملتونو د اعلان چې ویلي په افغانستان کې د خزو د حقوقو نقص عادي کېدو خواته روان دی د څومره متاثر کړی دی
وخانه سره نن په افغانستان کې واقعا سیګنالونه ډیر زیات خراب دي او شبکات مشکلات لري زما غږ نه پوهیږم صحیح برازي تاسو نه قطو وسو کې اوازونه
اوس مو سم دی غږ مهرباني ښه فکر کوم همدومره خبرې وشولې زما غږ لري سورای خان فکر کوم تخنیکی ستونزه ده همدا چې سیګنالونه ضعیف تر اختیار هم راځي چې میرمن سیلاب له تاسو نه د پښتنه وکم تاسو هم محصلان لري هغه محصلان چې زده کړې نیمګړي پاتې دي دغه خبرونو دغه خبرداري د محصلانو خصوصا د هغو محصلانو چې زده کړې او ارمانونه نیمګړي پاتې دي د هغوی په ژوند څه اغېز کړی دی هغوی څومره نورې اندېښمنې کړي دي ځکه یو څه هیلې وې چې دغه وضعیت به خکېږي په پنځم کال کې به هغه کومې ستونزې چې د طالبانو په څلورم او درېیم او دویم کال کې وي هغه نه تکرارېږي خو د ملګرو ملتونو چې یو لوی څارونکی سازمان دی او دوی د بشري حقونو وضعیت څاري د دوی اندېښنه دا ښیي چې هر څه پر خپل ځای دي دغه ستونزې به همداسې پاتې وي د ښه کېدو هیلې او تمې نشته
جناب لودین صاحب یو موضوع ته غواړم اشاره وکم تقریبا شاید دوه درې ورځې مخکې ما د ښاغلي مجاهد صاحب د یو رسنۍ سره د دوی مرکه واورېده او هغه خبریال د ښاغلي مجاهد نه د تعلیم د نجونو د تعلیم او د دوی د لوړو زده کړو په حصه کې کله چې پوښتنه وکړه نو هغوی یعنی اول غوښتل چې کلن خبره بل طرف ته لاړه سی خو بیا دوی په خپلو خبرو کې دا څلور نقطې مطرح کړې اول یې وویل چې دا یعنی باید یو مشخص ارګان وي چې د نجونو د تعلیم او د تحصیل لپاره هغوی زمینه مساعده کړي چې باید دا واضح نه کړه چې دا مشخص ارګان باید څوک وي له کوم آدرس نه کوم پروسیجر کوم طرزالعمل باید ولري دومره خبره ای دا و چې ویل چې د افغانستان د میرمنو د تعلیم او د دوی د تحصیل او بلخره د دوی د سیاسي فعالیتونو وضعیت یو د تنازع حالت کړه او دا واضح خبره ده پرې خاطر باندې چې اکثریت دوی هم په خپل مابینو کې یعنی یو بعضی منازعات لري تناقض لري ځینی کلا نور سره موافق
ښه له میرمن سیلاب سره هم اړیکه پرې شوله اوریدونکو د ازما حق د خبرونه او ری په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص موضوع ته ځانګړي شوی په ځانګړي توګه د خزو د حقوقو نقص چې ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو د خزو څنګه تازه ویلي چې د بشري حقوقو د نقص دغه ناورین عادي کېدو خواته روان دی د ملګرو ملتونو د خزو څنګه مشره دغه جزئیات نه دی ورکړي چې څه عوامل دي یا څه دلایل دي چې لمخې د ملګرو ملتونو سازمان ناهیلی شوی دی خو یو یادونه کړي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د لسګونو فرمانونو په مټ سره د ښځو حقونه نقص کړي دي او وایي چې د ښځو ازادۍ تحصیل او دغه راز ټولنیز فعالیتونه محدود دي سورای خان بیرته وصل شوی دی هله کو چې غاګې واورو سورای خان مهرباني وکړئ تاسو ادامه ورکړئ په دې هله چې دا ځل مو غاګ سم وي
پدیر بخنی سره زما غږ تاسو اوري
اوس یو مهرباني تاسو دوام ورکړئ په دې لچې د اصل غږ دوام دار شي
ان شاء الله که څه هم دا بلها بلها ما دا خبره تکراری ډول ویلې دا چې په افغانستان کې هغه وخت ما هغه وخت چې مسابونه او کنټرولونه په انسان باندې باندې او اوس حالت دی تغیر کړی دا څومره چې موږ سره څومره چې موږ ګورو واقع دا حالت ورځ تر بلې چې د خلکو ته دی کیږي دا خبر مې نن مته چې کړی دا ماته اعلانون کنه دا ځکه چې موږ پوی دی یو ورځ نه یو ورځ دسه ورځ راځي چې خلک ورسره دی کیږي زیاتره په خوا چې تاسو سره ورسره دی او زیاتره خلک چې دا ورته دسه عادي ښکار ښکاری لکه عادي ژوند غوندي چې
کور ودان سرای خان سره نور خبري فکر کوم امکان نه لري ځکه افغانستان کې خصوصا په لارو پراتو سیمو کې ټلیفوني وضعیت دغه سدی میرمن سیلاب تاسو کرا سره ما د پښتنه کول چې په افغانستان کې نو د مهال خدمتوب څومره یو غټه ننګونه ده د دې لپاره چې تاسو خزه ووسی او ژوند کې په غټولنه کې د خپل خدمتوب څومره په غټه لانجې یا په غټه ننګونه باندې اوخته دی آیا اسانه ده چې خزه ووسی په افغانستان کې او کنه دا چاره اسانه نه ده
ان شاء الله چې ما غږ تاسو صحیح ووري او قطع نسی.
او تاسو غږ لرو سم دی.
په افغانستان کې په مجموع کې ښځتوب ډېر زیات ستونزمن کار ده، ډېر زیات. زه په فعلي نظام کې، یعنی د فعلي نظام تر چتر لاندې چې ژوند کوم، دې کې اصلا بحث نه لرم. د هماغه اوایلو نه چې تاسو فکر وکړئ، د افغانستان عرف، د افغانستان فرهنګ، د افغانستان ټولنیز تشکیل، د افغانستان د خلکو برخورد، د افغانستان د نارینه و برخورد ښځو په مقابل کې، د افغانستان د خلکو هغه عرفي عنعنوي بحثونه چې دوی په قبیلوي شکل باندې خپل مابینو کې لري، ښځتوب ډېر یو لوی جرأت او ډېر یو لوی مهارت غواړي چې تاسو یو مېرمن اوسېږئ او بالاخره افغانستان کې ژوند وکړئ. که چیرې مثلا تاسې غواړئ درس ووایئ او یو مشخصه رشته انتخابوئ، نو هغې کې تر ټولو مهم بحث په د تاسو د فامیل مطرح کېږي چې کومې رشتې ته تاسو اجازه درکوئ. آیا زه اجازه دې لرم چې زه د حقوقو په بخش کې زه خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړم؟ زه باید لومړی د خپل فامیل رضایت واخلم، بیا د فعلي نظام کې که بحث وکړو، بیا نظام باید ما ته اجازه راکړي چې زه یو میرمن یم، آیا تنه د دما جنسیت ما ته اجازه دې راکوي چې زه د رشته د خپل تحصیل لپاره انتخاب کړم؟ بیا که چیرې یو جلی واده کیږي، نو په هغې کې هم رضایت ډېر زیات مهم، رضایت د کورنۍ لري جلی نه اسان پوښتنه کیږي. که چیرې د دوه فامیلونو په منځ کې شخړه سي، اختلافات رامنځته کیږي، نو د هغې قرباني هم باید افغانستان جلی یا د افغانستان میرمن باید ورکړي چې هغه په بدو کې ورکول کیږي. اگر چې اکثریت فرمانونه داسې صادر کیږي، اوس هم او پخوا هم په قانون کې دا مطرح شوی وو چې په بدو کې به جلی نه ورکول کیږي، خو موږ او تاسو شاهدان په افغانستان کې ډېر داسې موارد دي چې هغه قبیلوي شکل باندې حل کیږي او اسان هغې ته نه شرعي اړخ نه کتل کیږي او نه هم کوم وضعي مشخص قوانین مد نظر نیول کیږي چې دا مطرح نسی. که چیرې یو جلی د میراث حق غواړي چې هغه د دې خپل شرعي حق ده، نو هغې ته لعنت ویل کیږي، هغې ته د عرفي د آدرس نه اجازه د دې نه ورکول کیږي چې هغه باید خپل د میراث حق غواړي. که چیرې یو میرمن د خپل خاوند سره مشکل لري، دا زمانم چې ابغض الحلال الطلاق سیدا، یعنی زه الحمدلله په شرعي اصولو باندې پویم، اما د مونږ ډېرې داسې خویندې دي هغه په ډېر لرې منطقو کې، په ډېر لرې ولسوالیانو کې د افغانستان ژوند کوي، هغوی اصلا د هغوی فقط په دې باندې پوهېږي چې کلمه چې شي ده او دوی باید کومه کلمه ووایي او پنځه وخته لمونځ فرض ده. نور متاسفانه او بدبختانه د هیڅ نه تعلیم او نه د تحصیل زمینه ورته مساعده شوې، او نه هم هغوی په خپل شرعي حق او نه هم د قانوني اړخ نه په خپل حقونو باندې پوهېږي. نو هغوی اصلا دا مسئله نسي مطرح کولی. دوی که ژوندي کېږي که مري، نو دوی مجبوره او مکلفه دي چې باید هغه خپل ژوند د خپل خاوند تر ظلم، تر جبر، تر اکراه، تر د دې، تر ازادي، تر سلب کوونکي او تر هر مورد چې تاسو فکر کوئ دا باید تیر کړي. که چیرې یو میرمن په غېږ کې یو جنۍ ته ولود کیږي، نو د هغې اغېزه هم ډېره زیاته د جلۍ په کورنۍ، د جلۍ په خپله په میرمن باندې ده، نه دا چې نارینه. مونږ او تاسو د طبي اړخ نه پوهېږو چې د جنسیت موضوع چې ده ډېر د نارینهو پورې ارتباط لري، نه زنانهو پورې. اما بیا هم تهمت او هغه کوم فشارونه چې دي روحي او رواني، هغه ټول په جنۍ باندې راځي او هغه مجبوره ده چې دا ټول وزغمي. که چیرې مثلا زه غواړم چې درس ووایم او د ما تر څنګ د ما روح هم د دواړه درس ووایي، نو زه کلفیت د ډوډۍ هم لرم، کلفیت د پاکوالي هم لرم، یعنې په عام شکل باندې سره خبرې کوم. زه مکلفیت د ټول او مسؤلیت د ټولې کورنۍ لرم، اما ښه خواړه هم باید زما ورور ته ورکول سي، ښه زمینه د درس هم باید زما ورور ته ورکول سي. ټول هغه خواستې چې د یو انسان په توګه باندې زه غواړم ماته نه راکول کیږي، اما زما ورور ته ورکول کیږي. متاسفانه او بدبختانه په ډېرې خواشینۍ سره زه دا خبره کوم چې په افغانستان کې په مجموع کې ښځتوب یو ډېر لوی مهارت غواړي او ښځتوب ډېر زیات جرأت غواړي.
او د افغانستان هر میرمنه باید په دې باندې افتخار وکړي چې په افغانستان کې د ښځې په حیث باندې ژوند کوي.
بله، کور ودان میرمن سیلاب میرمن ولی دغه خبره تاسو واوریدل چې په افغانستان کې خدمتوب یا خزه پاتې کېدل څومره غټ چیلنجونه او ننګونې لري. مخکې سرای خان هم پلانډو خبرو کې اشاره ورته وکړه چې د ټولنې خلک یا د افغانستان اوسیدونکو اوس وای یو څه عادي شوی دی لدغه بندیزونو سره لدغه لانجو سره. په اول سر کې اوس حساسیتونه موجود و، اوس نو وای په ځان باندې منل چې همدغه ژوند به وي، همدغه به وضعیت وي، همدغه بندیزونه به وي. معنا دا چې وای د ملګرو ملتونو کومې اندېښنې چې دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقض او د ښځو د حقونو د نقض ناورین عادي کېدو خواته روان دی، وای چې دغه اندېښنې بې ځایه نه دي. نو دا معنا چې د خلکو په ذهن کې دا لوېدلې چې ګواکې بدلون نشي راتللی، ګواکې دغه کوم بندیزونه چې لګېدلي دا بندیزونه نشي په شا کېدلی. نو اوس یو څه د ذهنیتونو تغییر ته هم اړتیا ده، د خلکو خصوصا د عام خلکو د ذهنیت د بدلون لپاره چې همدغه عام خلک قربانیان دي. د دغو د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي؟ او دا چې خدمتوب یا ښځه پاتې کېدل په افغانستان کې یو غټه لنګونه نه اوسي، یو غټه لانجه نه اوسي، دا هم فکر کوم د ذهنیت بدلون ته اړتیا لري او شاید ډېر اوږد وخت ته اړتیا ولري، ډېرو هڅو ته اړتیا ولري. ستاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو دغه ذهنیت له منځه ولاړ شي چې ګواکې یوه ښځه کمزورې ده، ښځه د نارینه په څیر نه ده، او ښځه چې ده د مشخصو کارونو لپاره ده، یا مثلا د کور کار لپاره ده، بهر لپاره نه ده. دغه ذهنیت متاسفانه حاکم ده په ځینو سیمو کې. د دې بدلون لپاره څه کول پکار دي؟
دا خو ډیره واضح خبره ده، دا زموږ خو ډیره شایسته او ډیره وسیع اشاره ورته وکړله چې فرضاً د ښځو ژوند ته، خو داسې دی چې زموږ تاسو په ټولنه کې ټول ژوند، بیا مخصوصا د ښځو ژوند، یو دوغنی وسیع او هر اړخیزه غنیزه ده چې فرضاً یو پروګرام د رادیو به دا دغه نه کافي نه چې دا باره کې خبرو وکړو، دا چې ښځه په کومو محدودیتونو کې د پیدا کېدو د ورځې څخه بیا د وفات تر ورځې پورې ښځه د هغه سره د هغې لاسو ګرېوانې، دا بیخي ډېر دغه غواړي زموږ څخه تحلیل را څخه غواړي، او پر هغه باندې وخت ځای کول او پر هغه باندې پانګونه کول چې موږ د ښځو د ژوند ته اول دغه کو تصویر سم راولو، تصویر خپل ځان ته واضح کړو چې دا خبره د ښځو په مورد کې زموږ په ټولنه کې دا رقم ده. دا چې دا غمیزه دومره اړخونه لري، دومره ابعاد لري چې دا یو کامله مبارزه زموږ څخه غواړي چې د ښځو ژوند په وطن کې مستاسي دغه ورکول شي، یو څه مرسته سره ورکول شي، بهبود ورکول شي. دا ډیر کار مستاسخه غواړي، دا چې فرضاً په نورو ساحو کې د ښځو ژوند سره کم دی، کم محدودیتونه دي، کم ناخوالې دي، کم غمیزې دي، کم ډېر، یعنی په ډېر دغه وخیم حالت کې زموږ ښځې ژوند کوي. مګر اوس تاسو دغه پروګرام فرضاً زموږ تاسو دغه محدودیتونه چې په ښځو لګول شوی دي او اوس خلکو په ذهنو کې کرا کرا عادي کیږي، نو دا داسې ده لکه اوسی چې فرضاً لیوای په غاړو په ستوني خلور لګولي او دا خپل ترپی تپاره کې وهي، در هغه لاځي چې انرژي لري. موږ تاسو به هم در هغه مهال پورې خپل مخالفت شیو تر هغه چې انرژي لرو، نو امکان لري چې دغه د خدای تعالی قهر او غضب چې اوس را باندې نازل شوی دي، دا مو فرضاً د منځه یوسي، او دا امکان لري چې موږ بیرته خپل ژوند لاسته راوړو، خپل د ژوند مفهوم بیرته لاسته راوړو، او د عادي او د عادي افغان ټولنې د طبيعي په شکل موږ هم ژوند وکولای شو. دا چې فرضاً انظار موږ سره کوم د وکړو دغه شل کال د جمهوریت چې زه فرضاً ډېر دغه تغییرات او بدلونونو موافقه مېم، او تر هغه وروسته در مخه چې دغه د نهضت یا د روشنفکرۍ دغه نهضتونه وه، د هغه کارونو چې دوی نه کې رنگ راوړي په دغه عمر کې، بیا فرضاً دغه نور ابر قدرتونه چې دی واخلي، دا ټول ټولنه دغه څه سرنګونه یې کې، دا ټول مثبت فکرونه د منځه یوسي. نو دا چې موږ کوم نظریات راوړو، فرضاً کوم ذهنونه جوړ کړو، موږ د خپل سرنوشت جوړولو، د خپل برخلیک په جوړولو په دغه کې دومره بے وسی، او دا چې اوس موږ فرضاً ذهنیتونه جوړ کړو، شعور راوړو، ښځې فرضاً خپل حقوق پوکو، دا د ښه خبره ده. تر مخه خور اشاره وکړه چې یو خور ورور دواړه مکتب ته ځي، خو خور باید چې راشي بیا د کور کار هم وکړي، بیا ډوډۍ هم پخه کړي، بیا هغه ډوډۍ چې پخ کړي هغه ښه ډوډۍ څخه اول هغه ورور ته ورکول کېږي. دا داسې دي چې دغه ښځې په اول قدم کې خپل په حقوقو مستاسو نه پوهېږي. د اول ورځې څخه د پیدا کېدو څخه چې په ویش په وخت په چې کاشکې نه وای زموږ د نابودۍ هیلې کېږي، بیا د مرګ تر ورځې پورې. نو یو موجود چې په دغه ناهیلي کې رالویږي، غټیږي، ځوانیږي، انرژي لري، بیا بېرته زړیږي، بې انرژي کېږي. او د دغه مخالفتو سره، د انواعو د اقسامو مخالفتو سره په هره دوره کې د ژوند مخالفې دغه کېږي، مخامخ کېږي. د داسې توقع لري چې څومره مثبت ذهنیت باید ولري، څومره مثبته مبارزه وکړي، څومره ښه کار وکړي. دا خبره چې موږ باید نجونو ته اول خپل حقوق وروښي چې څه شي د دوی حق دی، څه شي د دوی فریضه ده، څه شي د دوی باید دا کار وکړي، او څه شي باید نه کې قبول. هغه حقوق سرحدات او حقوق باید ټول موږ وروښي. دغه وظیفه چې فرضاً د علماو ده، د معلمینو ده، د مخکشانو ده، غوډي په خپل ساحه کې ډیر کم راغلي دي. غوډي دغه پیغام شوزو ته نجونو ته په هیڅ شکل نه دی رسولی. هر ځای چې دې رسیدلې دي، شر د پیو شکل نه پیو شکل پر سر وهل شوی دی. د دوی په هر وینا کې، د دوی په هر خطبه کې، د دوی په هر قدم کې ښځې ته یو تاوان نه یو تاوان رسیدلې دي. دا خو چې سړی یو وخت نه یو وخت د رکیږي نه هیلي کیږي، مګر پر هغه سربېره زموږ پیاړلي ویاړلي ښځې تر اوسه پورې و ژوند ته تانور کړی دی، ژوند کوي سم نورمال عادي، چې بخي دا بخي یعنی به اندازې راته خبره ده.
کور ودان سلامت او سیمه مرمدی راځي چې اوریدونکو ته لګ نوبات ورکو. اوریدونکو مو بخي هیر شوې دي. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی. ستړي مشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر دې اندېښنې خبرې کوي چې وای د خزو د حقونو نقص داس یو مسله شوی، داس یو ناورین شوی چې عادی کېدو خاطر روان دی. معنا چې د عام خلکو لسرګو هم د لویدلې دی، د نړیوالو لپاره هم د مسله غورځېدلې، او اوس یو عادي موضوع ګرځېدلې د افغانستان کې. تاسو کوم ځای نالي کړي ولې او پر دې موضوع څه وایي؟
محترم اسدلال الدین صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول کډرمن اوریدونکو ته وایم خدا پاک دې وکړي روغ جوړ وای.
کور ودان اتل صاحب هلمند نستړي مشي مهرباني.
والله د خوشاله لودین صاحب سلام تاسو مېرمنو ته وایم. محترم اسد الله لودین صاحب، کوم تاسو وګورئ الحمدلله اوس په افغانستان کې یو شرعي نظام راغلی دی، نو خامخا به داسې څه دغه راغلی. لودین صاحب محترم، چې د خوندو پر مخ باندې مثلا د ښوونځي دروازې بندې دي، دا موږ مثال د خبرې منو. همداسې د پوهنتونو دروازې تړلې دي. لودین صاحب، دا په بار بار موږ د حکومت څخه غوښتنه کوو، او چې ژوندې یو تر هغه ساعت به موږ غوښتنه د حکومت څخه بیا هم کوو چې د خوند پر مخ د پانتونو او د شونډي دروازې باید خلاصې. لودین صاحب، موږ پر آباد نه پاکستان ته تلای ته، نه ایران ته تلای ته، مثلا نه بل ملک ته تلای ته د تداوی لپاره. کزمش په افغانستان کې خوندې تعلیمات تاسو تحصیل کرداسي، موږ به هر ملک ته لودین صاحب ضرورت نه پیدا کوو. لیکن لکه دا خور چې ول لودین صاحب، دا زما خور د نزد درناوی لرمه دی، ول موږ داسې په خدا په قهر او غضب اخته یو. د خدا قهر او غضب دی، خدا پاک پر موږ نه نازلې. کله خدا پاک هر غضب لودین صاحب پر من نازل څه درته به تر حکومتونو په خدا پاک را باندې پیښ کله کومه خیره باندې پیښي و. نو د حکومت مو غوښتنه دا د لودین صاحب محترم چې دغه د خوندو د شونځي او د پانتونو غم دی باید وخري. نور الحمدلله په افغانستان کې امنیت هغه ور سره منوار څه کار برابر دی. لودین صاحب، لیکن د خوندو پر مخ شونځي پانتونو نه دا مهم دی، دا باید په خپل لمړی توبونو کې راولي، او دغه ته باید توجه وکړي. لودین صاحب محترم،
کور ودان سلامات او سیده غدول غختنی په خو هم شوی و سم تاسو کوي. امام ملګری ملتونه ناهیلی ښکاری. ملګری ملتونه وای چې دغه ستونزه یا دغه ناورین چې په افغانستان کې د خزو د حقونو د نقص دا وای عادی کېدو خاطر روان دی. مانا دا چې حکومت په دغه غختنو باندې چې استاله خو از مال خو دغه میرمنو له خو دغه میرمنو له خو ملل متحد له خو کېږي، په دې باندې غوږ نه ګروي. نو د ولس اندېښنه څومره ده؟ آیا ولس هم پیږي چې په دغه خبرو باندې غوږ نه ګرول کیږي او څوک ورته پام نه کوي د حکومت له ادرسه؟
محترم لودین صاحب، ولس پارت باندې پویږي، خدا پاک سترګ ور کړی دی، غوږ نه ور کړی دی، حاکل پام ته کوي ور کړی دی. محترم لودین صاحب، وزه مثال د خبرې په علمن کې مثال در کوم. زه په خدا کې یاد د حکومت طرفدارم، یا دغه مخکنی حکومت طرفدارم. کبالې سم لودین صاحب محترم، کده ورسنی د طریقې مثلا، کده چینل د طریقې، د هر طریقې د خپل خوند ځخ ورته کومه پوته کړی مودي او پوته کوم يم. خو خبره داس د لورین صاحب زمرد مسولې چارواک ته غوښتنه ده، یو د اوزیه والا مسولین دی، د دې مسولینو کار نه دی زمرد لورپور چارواک ته کچیر دی زمرد غوړی دا غوښتنه ده چې د ټوله ولس دا غوښتنه ده. مثلا د خوندو لکه د مخې خور چې اشاره وته وکړ لودین صاحب، یو خوندې د چا پرچم بدبختانه دغه وخت څه چې خور پیدا کیږي په کور کې او شذ پیدا کیږي او انجلی پیدا کیږي، کورنۍ دې رقم جنې چې مثلا دا ولي الک دی، دا ولي الک نه دی، دا ولي انجلی ده. نو دا غوړی څه خدای تر دغه ورته خوندې مثال د خبرې د ستون سره مخامخ ته خودمش د خپل لوړپور مسلمان څخه دا غوښتنه ده چې تاسو غواړي چې مثلا په اسلامي ایجاب کې موږ دغه اسلامي ایجاب طرفدار یو، خو نه کوي یو حل لار ورته پیدا کی، کدی یو حل لار موږ ورته پیدا کوو. کار باندې کو تقریبا دا څلور کال پنځه کال کیږي چې نه ته شونځي زمينه برابر سره ده، نه د پانتنو بعد دوی زمينه برابر کړو. تاسو صاحب ولس په دې سر خلاصي چې سترګې لري غوږن لري، خو کچیر موږ مسول چارواکي دا غوښمه غوښتن تار کله لبې کو ان شاء الله ز خدا پاک ته مو امید ونه لودین صاحب چې د افغانستان ساري به په ټوله نړۍ کې نه تاغه په پرمختللې کچیر موږ حکومت دې ته توجه وکړي.
کور ودان سلامت سي اتل صاحب ډېر مننه. راځي چې باس لګ لګ زره راټول کو استونزې یاد شولې د ملګرو ملتونو له ادارې نه له سازمان رانیولې تر افغانانو پورې زموږ تر ملمنو او فعالانو پورې ټول د ستونزو یادونه کوي. ستونزې یادوي خو برعکس بیا د طالبانو حکومت وایي چې ستونزې دومره پراخه نه دي. البته دوی په مجموع کې وایي چې ستونزې شته، خصوصا د نجونو د تعلیم مسله یادوي چې په دې برخه کې دوی هم ځینې ملاحظې لري، ځینې نارضایتۍ لري، خو وایي چې دا ستونزې دومره لوی نه دي او دومره پراخه نه دي چې ملګری ملتونه ورته اندېښمن دي. راځي به سره راټول کو. میرمن سیلاب، تاسو ته درځو، حل لارې څه کېدلی شي؟ د طالبانو د حکومت دا د پنځم کال هم پوره شوی دی او ورسره سمې داسې ناهیلۍ هم راپورته کیږي، هغه هم د ملګرو ملتونو له ادرس نه چې تر ټولو لوی نړیوال سازمان دی چې په بشري برخه کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي. څه کول په کار دي؟ لاندې سپارښتنې مو د حل لارې چارې څه دي تر څو ملګری ملتونه او موږ او تاسو یا دغه نور کسان چې د بشري حقونو لپاره کار کوي دوی اندېښمنو نه اوسي او د اندېښنې پر ځای د مثبتو بدلونونو تمه او هیله ولري؟
جناب لودین صاحب، زه به لومړی سر کې دا د ورور خبر ته راسم او دوی خپل خبرې وکړي. البته دا د دوی خپل شخصي نظر ده، زه ورته احترام لرم، اما زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ وګړی هم د اسلامي نظام سره مخالفت ولري. نه افراد پکار ده، نه هم تفرید پکار ده. فعلی نظام باید د فکتو حالت نه باید ووزي، باید یو مشخص اساسي قانون ولري، مشخص قوانین ولري د قانون اساسي تر چوکاټ لاندې، او مشخص پروسیجر ولري، مشخص طرز عمل ولري. یعنی حداقل دغه افغانستان کې د نن د یو چوکاټ او وزیر قوانین تر چوکاټ لاندې باید دا مسله حل شي. نه دا زوام چې څوک یا ملګری ملتونه دا خبره مطرح کړه، که چیرې ملګری ملتونه واقعا د افغانستان او د اسلامي نړۍ په قبال کې دوی خپل مسؤلیتونه وپیژني، دا دومره ډېر لوی بحران او ډېر لوی ناورین چې په اسلامي هېوادونو کې رامنځته شوی چې باید توجه وکړي. نه دا چې دغه سازمان هم چې دا نړیوال سازمان ده او د هیڅ هېواد په نفع باندې باید کار ونه کړي، هیڅ هېواد سیاسي او دوی خارجي پالیسي او خارجي سیاست باید تاثیر گذار نه وي، او د غربي هېوادونو په تم توقع باندې او د غربي هېوادونو په ل ادرس نه باید دوی خپل بسونه وکړي. دوی باید واضح دریځ ولري، که چېرې د نړیوال سازمان چوکۍ د افغانستان فعلي نظام ته نه ورکول کېږي، دا خپله یوه مشخصه معنا لري. که چېرې دوی وایي چې واقعا په دې کې چې د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د ولس حق تلف شوی، بالاخره مسؤول باید معلوم سي، حداقل دوه ګونی سیاست باید د نظر ونه نیول سي، حداقل د ستونزو لپاره د حل لاره پیدا سي. د افغانستان فعلي نظام سره په یو لاس باندې دوی ته کڅوړې د ډالر ورکول کېږي، اما له بل ادرس نه دوی ځپل کېږي. یعنی زوایم چې هغه سیاستونه چې د افغانستان د فعلي نظام په مقابل کې او بعد ممالک دي واقعا چې هغوی یعنی خپل اهداف لري، هغوی د سیمه ییز ثبات لپاره هم نه غواړي چې ډېره داخله وکړي، هغوی خپل منفعت ته ګوري، که هغه اقتصادي دی که هغه سیاسي دی که هغه نور اهداف دي. موږ او تاسې په تېرو نظامونو کې په افغانستان کې شاهدان یو. بل مهمه مسله دا ده چې
د انجونو د تعلیم او د تحصیل مسله ده د افغانستان داخلي مسله ده. د هر چا سره چې تاسو کښېنئ وایي وزیر صاحب په دې هکله باندې هېڅ اختلاف نظر نه لري، مولوی صاحب عمر مثلاً په دې هکله باندې هېڅ اختلاف نظر نه لري، رئیس صاحب پانتون کابل، رئیس صاحب پانتون ٹی بی کابل په دې هکله باندې هېڅ اختلاف نظر نه لري. نو بالاخره هغه د ستونزې د حل لپاره چا ته باید مراجعه وشي، یو مشخص آدرس خو باید موجود وي. که چیرې شرعي چوکاټ باندې د انجونو لپاره زمینه نه مساعده کېږي، نو په دې تیرو څلورو کلونو کې آیا هیڅ د علم اهل او د علما په افغانستان کې موجود نه و چې دوی حداقل یو واضح دریځ درلودلی وای او یو واضح مشخصه چارچوب جوړ کړی وای؟ نو که مونږ او تاسو د ښاغلي مجاهد په خبره باندې دي، یعنی د هغوی خبره دا وه چې یو شرعي اجتماعي ټولنه باید رامنځته سي، نو د هغه وخت نه چې دین مقدس اسلام هم ظهور کړی د هغې وخت کې هم داسې مشخص چاپېریال نه و چې هلته به بي بي عائشه صدیقه تلله او هلته به صحابه او ته دوی د احادیثو روایت کوو، مونږ او تاسې شاهدان یو، ام سلمه په همدې شکل باندې نور. یعنی که تاسې دې ته شرعي توجیه ورکوئ نو بالاخره د افغانستان ولس ته خو باید قناعت ورکوي. بله مهمه مسله دا ده، هر څوک غواړي خپل غږ پورته کړي او د غږ پورته کولو حق هر څوک لري. انشاءالله چې د ټولو مسؤلیت حفظي، د ټولو د فامیلونو مسؤلیت حفظي، اما دا د افغانستان د انجونو، د افغانستان د ولس، د افغانستان د میرمنو حق ده. دوی په هر چوکاټ کې چې اسلامي نظام غواړي چې دوی پر مخ باندې د مکاتبو او دوی پر مخ باندې د تحصیلاتو دروازه خلاصه شي، دوی ورته آماده دي. نه د حجاب سره څوک ستونزه لري، نه د نصاب سره څوک ستونزه لري، نه هم د اسلامي محیط سره څوک ستونزه لري، نه هم د اسلامي نظام سره څوک ستونزه لري. یعنی دا ټول هغه موارد دي چې باید جدي توجه ورته وشي. یو خبره جناب الدین صاحب غواړم اضافه کړم چې ډېر وخت ونه نیسم، زمونږ د خور هم منتظره ده. همیشه بحث دی وي چې نړیواله د افغانستان په مقابل کې مسؤلیت لري او د افغانستان فعلي نظام د نړیواله په مقابل کې مسؤلیت او مکلفیت لري. بالاخره د دې منځ کې د افغانستان د انجونو او د افغانستان د میرمنو حق د چا پورې ارتباط لري؟ چې دا ډېره مهمه موضوع ده چې باید مطرح شي. زه فکر کوم دواړه مکلفیت او مسؤلیت لري او ډېر مسؤلیت یې د فعلي واکمن او فعلي نظام پورې ارتباط لري چې دا مسله په دننه افغانستان کې حل شي او داسې یو معقوله لاره ورته پیدا شي چې فعلي نظام هم د ډیفیکټو حالت نه ووځي او بالاخره افغانستان هغه مهاجرین چې د افغانستان نه بهر دي هغوی هم بیرته افغانستان ته راستانه شي او په خپله خاوره کې دوی ژوند وکړي.
کور ودان سلامت اوسئ. ډېره مننه میرمن سیلاب. میرمن ولی، ستاسو د پای خبرې هم اورو، حلارې او سپارښتنې مو څه دي ترڅو وضعیت مثبت خواته ولاړ شي او دغه کومې ناهیلۍ چې رامنځته شوي دغه ناهیلۍ په هیلو بدل شي؟
دا چې فاطمه چې شو چې حالت تغیر وکړي.
بله، ما هم دا ویل چې څه کول پکار دي ترڅو دغه وضعیت د ناهیلۍ نه راووځي او د هیلو خواته ولاړ شي.
بالکل، وام تر هر څه درمخه باید انجنونو مکتبونه او پوهنتونونه بلا قید شرط او په ژرترین فرصت سره خلاص شي، په دې خاطر چې په دغه نصاب کې، په دغه سیستم کې، په دغه پوهنتونو مکتب کې د اولی ورځې څخه بیا تر اخیر ورځې پورې دلته زموږ ستاسو ملي هویت تشریح شوی دی. په نصاب کې زموږ ستاسو افغاني هویت پیژندل کیږي، تاریخ، جغرافیه او داسې نور ټول مضامین پر دغه مرکزیت ولاړ دي. دوی هیڅ رقم دلیل و دغه ته نور نه لري چې دا مکتبونه تړلي وساتي، نه در امرسانی لاندې، نه در سفارت تولخ لاندې، نه در بل زورو بهانو پورې دوی نور دلیل نه لري. دغه یو درمخه ما یو خبره هیر سول چې تاسو د سوال په مقابل کې وکړه، په پښتني په جواب کې وایم چې دا څنګه ملل متحد یا ملګری ملتونه اوس دغه اندېښنه ثابتوي یا فاطمه د دوی هر دغه چې مسیج چې دغه کوي نشروي یا پیغام نشروي دا تاثیر نه لري؟ دا ځکه تاثیر نه لري چې د طالبانو دولت او یو څو داسې نور په انګوشمارو دولتونه دي چې د خپلو اتباع او حقوق په نقص د غیر متهم دي په دغه خاطر یعنی دوی د ملل متحد کې چې د نورینونو د غمیزو راپورونه راځي هم خبره ده چې دوی نه یو دولت پر بل دولت تجاوز کړی دي نه اشغال دي نه بمباري دي نه طبيعي دغه هیڅ شی نه دي صرف خپل دولت راول شوی دي خپل اتباع باندې د خپل اتباع او حقوق نقصوي دا شی ته یعنی کفرزم دته دغه تاثیر نه لري د دوی تګلارې د دوی فرمانونه د دوی سیستم یا قانون تاثیر نه لري هغه په دغه خاطر چې دوی نه پوهیږي حتی دا شی چې طالبان اوس خپل د دنجونو د مکاتبو په اړه او د فونټونو په اړه کې راخستې دي حتی په نړیوال قوانینو کې نه دي تشریح شوی چې دغه چاره سره کوم وسی سره کوم کنوانسیون ورته جوړ شي سره کوم چاره وسی او سره کوم کومه تګلارې ورته جوړ شي نو په لحاظ دوی او فرزند پاکستان دولت چې د پښتنو میشتو سیمو سره په خپل ظلم کوي په خپل غداری سره کوي په دغه خاطر ملګری ملتونه تر اوسه پورې ودی ته دغه پاتې دي داسې لا جواب پاتې دي چې څه شي وکړي
بله کور ودان ډیره ډیره مننه سلامت اوسې فقط روسي پښتنه کوم لنډه آیا هیل شته چې وضعیت به مثبت خواته زی پلانډو کې که جواب کوي دغه کوم تحرکات چې تاسو ګورئ کوم اقدامات چې تاسو ګورئ
بېلکل څه دا به ولې نه وي دی عقیلو باندې خلک چې فاتن د خپل دولت تر رسیدو په قانون او په شرایطو پایدل چې تر کوم د امریکا سره تعامل ته ورسیږي د قوانینو په دوه کې او سره دغه کې فرضاً شل کاله د مبارزې په نامه چې فکر کوم چې خالي مو د تش په نامه مبارزه په یوه کې دغه پیږي په تعامل او په خبرو په مراوده پیږي دا کېدل شي چې فرضاً د مکتبونو خلاص کې یا فرضاً نور چې د اتباع داخل د وطن د دې خناراز دي د هغوس رکسینو خبرې وکي دا د موږ حق دی اصلا چې موږ هلته چې البته فنان چلته ژوند کوي د دولتو د سیستم د دې د حقوقو دفاع وکي او که فرضاً طالبان نه پوهیږي چې سره کوي وکي د هغه خلکو سره د کښینه په دیالوګ کې د هغه خلکو سره د کښینه ورته وایي چې موږ تر کوم اندازې پورې د غلرو امکانات لرو او ساسي هیلې چې شي دي بیا موږ ګورو چې کوم اندازې عملي کولای شي دا د ملي مشروعیت وایي
کور ودان سلامات اوسې په دې هله چې همدغه هله چې تاسو یاد کړې مخکې نورو ملمنو مرمن سیلاب دا هله یو راز په عملی بڼه باندې بدل شي هغه کوم مرمنونه چې نیمګړي پاتې دي هغه نیمګړي مرمنونه د افغان جنو او پټول کې د ټول افغانانو پوره شي کور ودان اوریدونکو دا زما حق د خبرونه همدلته پای ته رسو یو زلبیا ل خپل درنو ملمنو د پانتون له استاد مستوري سیلاب د خزو د حقونو لفعالې ګلې ولی او له محصل او د ذکر لفعالې سریا خان ډېر ډېر مننه
ہم کو جمعیان پپری وش جانانا ہم کو سکسر لکمج نن پا ویرانا ہم کو سکسر لکمج نن پا ویرانا ہم کو جمعیان پپری وش جانانا ہم کو سکسر لکمج نن پا ویرانا Thank you. سب پمادی دے پسم تمجل سو دپمادی دے پسم تمجل سو دپمادی ہم ساقیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم لکا سر لکا مجنون پا ویرانیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم.